السلام علیکم ګران اوریدونکو، دلته په پراک کې د سهار شپږ بجې شوې. دا مهال په خیبر پښتونخوا کې د سهار لس او په کابل کې د سهار نهه نیمې بجې دي. تاسو ته یو وار بیا په خپرونه کې هرکلی وایو. په دې خپرونه کې د پښتونخوا سیمې او نړۍ په اړه بیلابیل راپورونه راسره دي. د خبرونو نه پس به در پیژنو. همدارنګه اونیز پروګرام هم لرو، د کرکټ حال هم درکو. د غرس اورېدو لپاره د مشال رډیو تر څنګ اوسئ. ورزو منور شاته چې د دې مهال تازه خبرونه ترې اورو.
اول د خبرونو سرټکی، د قبایلی سیمو ویلوې جرګې یو وار بیا د حکومت نه د غسیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه کړې ده. د امریکا په سینټ کې د پوځي خدمتونو کمیټې ویلي دي اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه پاس په افغانستان او یو شمېر نورو سیمو کې خپل اثر او نفوذ خوروي. او د سویډن د کورنیو چارو وزارت ویلی دی چې په دغه هیواد کې تر اتیا زرو پورې نامنظور شوي پناه غوښتونکي به له هیواده وباسي. د خبرونو تفصیل، تیره ورځ په پیښور کې د پښتونخوا ولسي تحریک په بلنه د قبایلي سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزي حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړو، د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنې کارکوونکو ګډون کړی و. جرګې ته خپل وینا کې د مسلم لیگ نواز ګوند سره تعلق لرونکي د باجوړې جنسۍ نه منتخب شوي د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان اویل دوی په دې حق له په پارلیمان کې یو بل هم جمع کړي، خو د سیاسي ګوندونو پارلیماني مشران یې د منځورګولو نه ډډه کوي. نو موړي زیاته کړه د یادونه ول دا چې وزیر اعظم نواز شریف د قبایلی سیمو د اصلاحات لپاره یو کمیټه جوړه کړې چې د بیلابیلو ایجنسو دورې کوي. د اسلام آباد په شمول پیښور، لاهور او کراچۍ کې سکولونه د یو دیرشمې جنوري پورې بند کړل شوی. حکومت وایي چې دا ګام د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدو لپاره پورته کړی، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط مشال لیډیو ته نن وویل چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسمو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. هلته رپورټونه وایي په لاهور کې دوه یونیورسټیانې او د ملتان بهاودین یونیورسټي هم د امنیتي ستونزو له وجې بنده کړای شوې ده او د هاسټلونو نه یې زده کوونکي د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وای اسلامي دولت وسلواله ډله له منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. نوموړي پرون امریکا غږ ته په مرکه کې ویل داعش یو لوی سیمه ییز ګواښ دی چې د پیرس او سان برناډینو په ګډون په هر ځای کې د بریدونو کولو وړتیا لري. نوموړي په امریکا او یورپ کې د نورو بریدونو د ترسره کېدو ویره هم ښکاره کړه. د افغانستان په اړه ویل
I think the next president, no matter whether it's Republican or Democrat, will have to.
زما په خیال د امریکا راتلونکي ولسمشر هغه که د ریپبلیکنز ګوند څخه وي او که له ډیموکراټانو څخه، په افغانستان کې به د زیاتو ځواکونو ساتلو ته اړ وي، ځکه چې حالات به د دې تقاضا کوي. زیاتو هوایی مرستو، زیاتو ځانګړو ځواکونو او روزونکو ته به اړتیا وي چې د افغان ځواکونو سره مرسته وکړي.
جان مکین د داعش ترڅنګ طالبانو ته هم په اشاره سره وویل چې افغان ځواکونه پیاوړي دي، خو تر څو چې طالبان په پاکستان کې مرکزونه لري نو دوی به چیلنجونو سره مخ وي. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټننت جنرال جان نیکلسن جونیئر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی. نوموړی د دې نه وړاندې هم په یو شمېر جنګونو کې برخه اخیستې. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به د ریټایر کېدونکي جنرال جان کیمبل پر ځای مقرر شي. تمه ده چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د موجوده مشر جنرال کیمبل د کار موده به په راتلونکي مارچ کې سرته ورسیږي. د سویډن د کورونا چار وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر اتیا زرو پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوي دي. د سویډن رسنۍ د اندریش انګوار اګمن لخوا خبر ورکوي چې دوی له هیواده د شپېتو زرو پورې کسانو د ایستلو مسله سیړي، خو کیدای شي چې دغه شمېر اتیا زرو ته لوړ شي. د نوموړي په وینا حکومت پولیسو د مهاجرینو د ادارې متعلقه چارواکو ته دنده سپارلې چې د نامنظور شویو پناه غوښتونکو بیرته خپلو هیوادونو ته د لیږلو چارې ترسره کړي. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو ډیری برخه د افغانستان، پاکستان، عراق او شام سره تعلق لري. بلخوا د انساني حقونو د سهار ادارې هیومن رایټس واچ خبرداری ورکړی چې د ترهګرۍ شخړو په ګڼ شمېر کې د خلکو کډې کولو له وجې په نړۍ کې په ریاستي او ولسي کچه ویره خوره شوې او په نتیجه کې یې د نړۍ په یو شمېر برخو کې د انساني حقونو معامله ستونزمنه شوې ده. د یادې ادارې مشر کینیت روت په نړیوال رپورټ 2018 کال کې لیکلي چې د ترهګر بریدونو له ویرې او په ګڼ شمېر کې د مهاجرینو ورتللو یو شمېر غربي حکومتونه دې ته جوړ کړي چې د انساني حقونو د تحفظ سلسله ختمه کړي. او د ایران صدر حسن روحانی پرون په رسمي سفر فرانس ته رسیدلی. تمه ده چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د دغه هیواد سره یو شمېر کاروباري لوزنامې ترسره کړي. په دې کې د ایربس کمپنۍ نه یو سل څوارلس د سورلو جازونه اخیستل او د فرانس ویګاډو جوړونکي کمپنۍ پیوجټ سره د شراکتدارۍ لوزنامې شاملې دي. د نړیوالو قوتونو سره د خپل اټومي پروګرام په سر د لوزنامې او نړیوالو بندیزونو د اوچتېدلو نه پس د یورپ په اولنی سفر روحانی پرون د روم دوره ترسره کړه. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د نورلس کلونو نه د کم عمر د ځوانانو د نړیوال کپ په لوبه کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی چې پکې تر دې دمه افغان لوبډلې په 15 ورونو او 15 بالونو باندې 115 رنزونه جوړ کړي دي او شپږ لوبغاړي یې اوټ دي. د خبرونو پای
دا منور شاه چې تاسو ته د دې محل خبر نه وړاندې کول په پاتې خبرونه کې به وره پښتونخوا ولسی تحریک ته وی جرګې د لارې غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په پښتونخوا صوبه کې شامل کړي شي.
مونږ د افسیار د خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول لغټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم. په جرګه کې به یې غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کیږي او رواج زما خلاف.
افغانستان په کلک رد کړه چې ګواکي پر باچا خان پوهنتون برید له افغانستان ترتیب شو. یو کارپو په دې اړه وایي
افغانستان کې بدقسمتۍ سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو د دهشتګردۍ د سرچینو او د دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دي.
د جنوبي وزیرستان د سروېکۍ د امن کمیټې مشر وایي په سیمه کې د امنیت د ټینګېدو لپاره کار کوي.
کولینه بحال دی، پرکینه جوړ دی، مارکیټینه جوړ دی، کلی ځایینه جوړ دی، کور کورتای بره سدلې دی او چې څه کوم غوړي آ وخت په وخت شوی هدي او کیږي. ها
د یو شمېر نور راپورونو ترڅنګ مشالونه پروګرام هم اوریدل شي. را سره اوسئ. په پېښور کې یوې درنې جرګې له مرکزي حکومت غوښتنه وکړه چې قبایلي سیمې دې په خیبر پښتونخوا صوبه کې شامل کړی شي او د اف سي آر قانون دې ختم کړی شي. ځینو ګډونوالو ویل په کار ده چې د ټولو ګوندونو مشران هم په دې لړ کې پر وفاقي حکومت فشار واچوي سو د قبایلو دغه غوښتنه ومنل شي. په جرګه کې یو شمېر قبایلي مېرمنې هم موجودې وي. تفصیل د غلام غوث نورو.
د قبایلی جرګې ته په خپل وینا کې د باجوړ قبایلی سیمې نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین خان وویل چې قبایلی سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو لپاره هغوی یو بل په قومي اسمبلی کې داخل کړی دی، خو د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو مشران د دغه بل د منظورولو څخه ډډه کوي او په کار ده په دې لړ کې د ټولو سیاسي ګوندونو په مشرانو فشار واچولی شي. او د خیبر قبایلی سیمې څخه تعلق لرونکي د قومي اسمبلی غړي شاریګل افریدی د قبایلی مشرانو او قبایلی میرمنو جرګې ته په خپل وینا کې وویل پا په موجوده قبایلی حیثیت کې په قبایلی سیمو مرکزی حکومت سمه خرچه نه کوي او په موجوده قبایلی حیثیت کې د قبایلی سیمو په نوم راټولې شوې نړیوالې مرستې د پاکستان په نورو سیمو کې په اسانه لګول کیږي. د قبایلی جرګه کې په اول ځل ګڼ شمېر قبایلی میرمنو هم ګډون وکړو او دې لړکې د قبایلی سیمو د عوامي نېشنل ګوند یوې مشرې ناهید افریدی مشال ریډیو ته وویل
پهل ځل په قبایلی جرګه دی نوم ورکړی دی او په قبایلی جرګه کې د خپلې قبایلي خویندې شاملې کې موږ د افسیار د خاتمه غواړو ځکه د افسیار ټول غټ نقصان ښځو ته دی. قانون نشته نو زه به خپل حق هم زینه غواړم په جرګه کې به غواړم. جرګه کې خو فیصلې ټول د رواج مطابق کېږي او رواج زما خلاف. کله چې د نېشنل الیکشن پلان جوړولو په نېشنل الیکشن پلان کې خو په خپل دا وعده کړې وه ټول سیاسي پارټي پرې متفق دي چې را پاټه اصلاحات پکار دي هغه وخت پورې امن نشي راخېڅ ته څوک پورې دی پاټه مسله نه حل کړي.
د پښتونخوا ولسی تحریک د سوري لاندې په دې قبایلی جرګه کې د پاټه سیاسي اتحاد د بیلابیلو سیاسي ګوندونو ترڅنګ د قبایلی سیمو وکیلانو ځوانانو او قبایلی میرمنو ګډون وکړو او ټول په دې خبره خوخي سرګند کړه چې قبایلی سیمې دي د پښتونخوا صوبې سره شامل کړي شي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له حکومت غوښتي چې د خپلې دې ادعا په اړه چې ګوندې پر باچا خان پوهنتون د دغه هیواد له خاورې څخه حمله پلان شوي اسناد وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان مرستیال د چهارشنبې په ورځ مشال لړیو ته وویل چې په دې پیښه کې د افغانستان لاس لرل په کلکه ردوي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان حکومت په یاد هیواد کې د افغانستان ناظم الامور یا شزدافیر احضار کړی و. ورته ویلي وو چې د څېړنو نتیجه دا ښیي چې ترهګرو دغه برید له افغانستانه پلان کړی و. له کابله زموږ همکار اجمل تورمان په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي پاکستان په نوموړي هیواد کې پر باچا خان پوهنتون د حملې په اړه چې وایي د افغانستان له خاورې پلان شوی ده هیڅ ډول اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي. د دغه وزارت د ویان رسیال خیرالله آزاد د چهارشنبې په ورځ آزادۍ راډیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغانستان شاه جعفر پاکستان څخه د دوی د ادعا په اړه اسناد او شواهد غوښتي دي.
اول ما به شدت هر گونه پیوند افغان
لمړی موږ دغه حمله او نور ورته حملو سره د افغانستان تړاو په شدت سره ردو، خو که دوی ادعا لري چې اسناد او شواهد ورڅخهسته او داشن ادعا کړي نو موږ له دوی وغوښتل چې خپل اسناد او شواهد مطرح کړي. خو دوی یوازې دغه ادعاګانې د رسنیو له لارې مطرح کړي او تر اوسه یې په دې اړه موږ ته کوم اسناد او شواهد نه دي وړاندې کړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سه شنبې په ورځ د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د افغانستان د شاه جعفر په ازارولو سره یې هغه ته دا ویلي چې د څېړنو پایلې دا ښودلي چې ترهګرو په چارسده کې د باچا خان پر پوهنتون حمله له افغانستان نه کنټرول کړې ده. د خیبر پښتونخوا په چهارسده کې پر باچا خان پوهنتون د څلورو کسان لخوا د تیرې اونۍ په حمله کې یو ویشت تنه وژل شوي او یو شمېر هم ټپیان شوي دي. پاکستان له افغان حکومت ته غوښتي چې د هغو کسانو پر ضد چې په دغه حمله کې لاس درلود اقدام وکړي او محکمې ته یې د راکاږلو په برخه کې له پاکستان سره مرسته وکړي. تر دې دمخه د پاکستان صدراعظم او د دغه هیواد د پوځ مشر هم ادعاوې کړې وي چې پر باچا خان پوهنتون حمله کوونکو له افغانستان سره تلیفوني اړیکې درلودل. په ورته وخت کې شمیر سیاسي کارپوهان وایي پاکستان په دې کار سره هڅه کوي دا وښيي چې د ترهګرو مرکزونه په دغه هیواد کې نه په افغانستان کې دي. د چارو کارپوه احمد سیدی وایي پاکستان په دغو ادعاو سره هیڅ هم لاسته نه شي راوړی.
یوازې غواړي د پاکستان خلکو ته وپوهوي چې د پاکستان ستونزه له افغانستان څخه ده. تاسې د پاکستان له حکومته ملاتړ وکړئ ځکه ترهګر په افغانستان کې دي. هڅه کوي موږ په سیمه کې سبوتاژ کړي خو په دې کار سره څه لاسته نسي راوړلی.
پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان حکومت د بشري حقونو د ځینو فعالانو او یو شمېر نورو بنسټونو لخوا د ترهګرۍ پر وړاندې د عمل د ملي پلان د ناسم پلي کېدو له امله له انتقادونو سره مخ شو. دوی ادعا وکړه چې پاکستان د دغه پلان په سم پلي کولو او په خپله خاوره کې د ترهګرو په ځپلو کې پاتې راغلی دی.
اجمل تورمانو په کابل کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک پی وایي پاکستان ځکه د باچا خان پوهنتون د برید پړه پر افغانستان کې پر میشتو وسلوالو لګوي چې دا رنګ وښي چې ترهګري له پاکستانه د باندې ده. له ده سره د مشال عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې اسلام آباد ولې ډېر په جارحانه توګه وایي چې برید په افغانستان کې پلان شو.
افغانستان کې بدقسمت سره دا یو رجحان پاتې شوی دی چې دوی پاکستان کې دننه د دهشتګردۍ د مرکزونو دهشتګردۍ د سرچینو او دهشتګردۍ د بنیادونو تردید کړی دی او همیشه دینه منکر دي. او دا انکار په هغه وخت کې کړی دی چې دلته خطا اسامه بن لادن موجود و دلته یعنی بیخي په قبایلي سیمو کې عملاً دهشتګردو یو متوازی ریاست جوړ کړی و. خو په قسمه سره دوی همیشه وایي چې دا دلته کې څه نشته دي او خصوصا د باچا خان پوهنتون باندې حمله چې وه دې کې شکل چې دا کلي چې دا دهشتګرد چې دي هغه یې د ډیوران د کرښې نه اوړي راوړي. مګر دا چې دا ټوله خبره هغې خوا ته اړولو بطب دا دی چې د ځان نه ذمهواري واړي او دا ټوله خبره نظام خلاص کړي چې دې مسؤلیت چې دی دا پاکستان په حکومت باندې راځي چې دا واقعات کېږي دهشتګردۍ. او دا د خېل کې د شګردو په پاکستان کې د بیرونی مسله ده. افغانستان کې کله کله پاکستان ته راشي نو خو کې دا نه چې دا مسله په هم په پاکستان کې هم په افغانستان کې او پاکستان کې د هغه موجودګي چې هغه زیاته سنگینه او خطرناکه ده.
یعنی سنگینه او خطرناکه او نه خټک سپتا سو پاکستان کې ډیره سنگینه خطرناکه ده. ولی
په دې وجه چې افغانستان کې چې کوم سټیټ سیستم دی دولت دی ریاست دی هغه واضح توګه باندې دهشتګردۍ سره مخالف دی او په جنګ دی ورسره. پاکستان کې دا دی چې دا دهشتګردۍ دا تر دوه لاندې ده. دلته یعنی بند شوي تنظیمونه چې دي هغوی کار کوي په نورو نومونو باندې او حکومت کله کله وایي چې او دوی باندې بندیز په کار دی مګر عملا په دې باندې بندیز نه لګي.
خو هسې خټک صاحب که وکتل سي ضرب اعظم عملیات پاکستان فوج کړي دي او ډېر فوجیان یې وژل شوي دي په دې جنګ کې او بیا که تاسو لیدلي وي دوی هغو ته باقاعده د دهشتګرد اصطلاح استعمالوي، هلیکاپټر جیټ استعمالوي، باقاعده د پاکستان فوج عملیات کوي، حکومت نېشنل اکشن پلان جوړ کړی دی. نو دغه هر څه چې تاسو په ذهن کې ونساتئ نو ریاست حکومت د دواړه یا ادارې ټولې لګیا دي دا ختموي. نو بیا هم دا باوجود تر سوال لاندې دوی راځي
د کې شک نشته چې اپریشنونه شوي دي، د کې شک نشته چې قرباني ورکوي دي، پولیس والا روزانه قرباني ورکوي، عام ولس قربان شوی دی پاکستان کې. نو دې مطلب دا نه چې دلته د دهشتګردۍ خلاف هیڅ کاروایی نه شوی، دا مطلب د وینا نه دی. مطلب دا دی چې داسې فیصله کون کاروایی چې هغه کوي له منځه یوسي هغه نه ده شوی. تاسو وګورئ دا زموږ د قبایلي ایجنسۍ دي باجور نه راواخل تر جلګو انسان پورې داسې ایجنسۍ ته اوسې چې درې درې ځله څلور څلور ځله په کې اپریشن نه وي شوی. مګر بالاخره دا سیمې پاک شوي نه دي، کوټي پاک مقابلې پاک شوي نه دي. مطلب دا دی چې اصل چې زیرو ټالرنس دی، چې دا چې هیڅ ریاست د سپریم زردارت کې مطلب افغان طالبانو مرکزونه دي کوټه کې، کراچۍ کې، پاکستان نو ځایونو کې هغه خلاف هیڅ کاروایی نه شوی. حتی اوس کو پاکستان په دغه کړی د مکی چې هیڅ ستړي ان سي په خوا به وچني شي او سوره دې تدوی د مکی دا چې نو تنظیمونه دي چې هغه هم دلته موجود دي او په سرګند د جلسې کې جلوسونه کوي. په دغه اسلام آباد کې یو کس دی چې هغه خپل حق کوي خو څنګه کوي چې په پروس پاکستان حکومت هغه تلیفون نه بند کړي ټول اسلام آباد چې خلک د هغه تقریبا نوري مگر هغه تقریبا بند نه لګي.
د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټکو چې د مشال لډیو سره خبرې کولې. د سیمه او نړۍ تازه خبرونه،
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه،
انزوریزي ګالری،
اونیزي خبرونه،
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال لډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک، ټویټر او یوټیوب موندل شي.
www.mashalradio.com د اسلام آباد، پېښور، لاهور او کراچۍ په ګډون د پاکستان په اکثرو برخو کې سکولونه د روانې میاشتې تر اخره پورې بند ساتل شوي دي. دا چې حکومت په دې اړه څه وایي او د سکولونو مشرانو زموږ خبریالۍ ته څه ویلي، رابعه اکرم خان موږ ته په تېره خبرونه کې داسې معلومات راکړل.
اوس بیا یو وارې ماشومان ته چوټیانې ورکړی شوي دي. د پرایویټ سکولونو د اتحادیې یو سرایي مشالریو سره په خبرو کې وویل چې د ځینو سکولونو د ناقص سیکیورټي اقداماتو له وجې دا سکولونه بند کړی شوي دي. د سکولونو لخوا د بندولو فیصلې دا داسې وخت کې مخې ته راغلی دی چې کله په باچا خان پوهنتون برید شوی و. نجیب عامر د دې نه علاوه د پېښور ضلع انتظامي او داشان د لاهور د ضلع انتظامیو لخوا هم د سیکیورټي په لړ کې چې دی هغه کاروایي شوې وه او ځینې سکولونه او تعلیمي ادارې چې دی هغې بندې کړې وې. د دې تر څنګ داسې راپورونه هم مخې ته روان دي چې لاهور کې دوه او ملتان کې یوه یونیورسټي د سیکیورټي د خدشاتو له وجې بنده کړې شوې ده او د ملتان په یونیورسټي کې سرچ آپریشن هم شوی دی او هاسټل د زده کوونکو نه خالي کړی شوی دي. دا زده کوونکي چې د هغې د مشکلاتو سره مخ دي. نجیب عامر دې سره د فوز انتظام باندې چې کوم ادارې دي، کوم سکولونه چې دي، تعلیمي ادارې، هغه چې دي هغه هم بندې کړې شوې دي. خو نجیب عامر په دې حکله چې د حکومت لخوا سوازه خبر مخته نه دی راغلی. حکومت دا وایي چې دا د یخ موسم له وجې شوي دي، خو چې بیا کوم زراعي دي دننه هغې دا وایي چې دا سیکیورټي له وجې بند کړی شوي دي.
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډیوا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
دا ډیوا رادیو اعلان مو له مشال رادیو نه اورېده. د ملګرو ملتونو د پرمختیايي ادارې یو ان ډی پی او د فاټا سیکرټری ترمنځ د یو تړون له مخې یاده اداره به په قبایلي سیمو کې د تعلیم او صحت په څانګه کې مرستې کوي. دا تړون پرون د پښتونخوا د ګورنر په ماڼۍ کې د دواړو خواوو ترمنځ لاسلیک شو. د تړون له مخې په دې موخه به سنه 3 میلیونه پاونډ مرسته د فاټا سیکرټریټ ته ورکول کیږي. تفصیل د خالد خان په راپور کې.
دا شورو پرز د خیبر پختونخوا گورنر په ماڼۍ کې لاسلیک شوی. د دغه یاداش تر مخه به د ملګرو ملتونو د پرمختګ اداره یو ان ډی پی په قبایلي سیمو کې د تعلیمي ادارو معیار ښه کولو او د صحت مرکزونو کې د ډاکټرانو کمی پوره کولو لپاره مالی مرسته کوي. دا معاهده تر مخه د ملګرو ملتونو او فاټا سیکرټریټ ته به دغه مالی مرستې د برتانیې نړیواله مرستندویه اداره ډی ایف آی ډی څخه د پاسه 10 میلیون پونډ پنګ ورکوي چې زیاتره به د تعلیم معیار او د صحت اسانتیاګانو لپاره استعمالیږي. په دې مهال د پښتونخوا گورنر سردار مهتاب احمد خان وویل قبایلي سیمو کې د سکولونو او صحت مرکزونو ودانې په سونو کې دي، خو د بده مرغه دغه د قبایلي اولس لپاره په ګټه نه دي. هغه وویل چې د فاټا سیکرټریټ د افسرانو سره سره د پښتونخوا تیر گورنرانو هم د قبایلي سیمو د پرمختګ لپاره خپلې ذمہ داري نه دي پوره کړې. هغوی قبایلی علاقې د خپل مرزه مطابق چې څوک هم او زه د چا نوم نه اخلم او نه د یو فرد خبره کوم، زه د سوچ خبره کوم او زه خپل ځان هم په دې کې شمارم او زما په شان خلک چې د دې چوکۍ لپاره وټاکل شي او په دې غرض او په دې یقین چې قبایلی خلکو په ژوند او قبایلی سیمو کې به بدلون راولي، خو افسوس چې داسې نه ده. او بیا چې هغوی خپل وخت تیر کړي نو دغه قبایلی سیمو کې نه صرف یو خلا پاتې شي بلکې دا ټول سیمه د یو راجواړې پشان پریک دی. قبایلی سیمو کې د تعلیم او د صحت معیار ښه کولو پروژې ته د گورنر سټریټیجیک سپورت یونټ نوم ورکړل شو. دا کوم په حق لچې د فاټا سیکرټریټ یو لوړ پوه چارواکي وقار حسن مشال ریډیو ته وویل
دا سټریټیجیک سپورت یونټ ځکه لګیا دی مو ایم او یو ساين کوو چې گورنر صاحب اور فاټا سیکرټریټ څخه کوم واکمن خلق دي هغه ریلایز کا سموتا د کوالټي باندې زیات فوکس کول پکار دي اور کنسټرکشن فیس کوم به هغه فاټا کې کافی شوی دی اور اوس کوالټي کوم دا هغه ډیر کمزور دی.
خو بیا په دغه دستوره کې ناستا د قبایلي پیغلو د اسمبلې یو غړی مهرین افریدی وای د قبایلي سیمو لپاره باراني هیوادونه په اربونو روپۍ پنګا او مالی مرستې فاټا سیکریټ ته ورکوي، خو افسوس چې دغه پیسې د قبایلي سیمو د خلکو د خیر ښېګڼې او د پرمختګ لپاره نه استعمالیږي.
که مونږ فیکس اینڈ فیګر باندې خبره کوو چې دونه دیوالونه دي او دونه کمرې دي، نو هغې به هغه پورې فایده نه سو پر چې دا مونږ په ګراؤنډ باندې هغه کولو نه شي او دوباره هغه امپلیمنټ نه شي.
په دې مهال په پاکستان کې د یو این ڈی پی او ڈی ایف آئی ڈی لوړ پوړي چارواکي هم موجود وو چې په دغه یاداشت یې لاسلیک وکړو. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
په پاکستان کې د تعلیم لپاره کارکوونکي اداره الف اعلان په یو راپور کې وایي چې په قبایلي سیمو کې 25% ماشومان سکولونو ته نه ځي. بل پلو د باجوړ نه د قومي اسمبلۍ غړی شهاب الدین خان وایي یوازې په باجوړ کې په زرګونه ماشومان د سکولونو نه محرومه دي. دی وایي مرکزي حکومت هم دې ته جدي پاملرنه نه کوي. د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکریټریټ څه اقدامات کوي؟ دا به د سراج ظهیر په دې رپورټ کې واورو.
لو مشال ریډیو سره خبرو کې د باجوړی ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړي شهاب الدین اویل چې سوسو واری یې په اسمبلی کې غږ پورته کړی چې په فاټا کې د تعلیم لپاره اقدامات وکړي او له ترهګرۍ له وجې ړنګ شوي سکولونه دې بیا جوړ کړي او د دې سره سره دې د نوي سکولونو جوړولو لپاره منصوبې اعلان کړي. نوموړي زیاته کړه،
پریو کرنا لګې ما نېشنل اسمبلی کې لګې ما چې تعالی اوسو چې زه مې نه ما دو نیم کال او زه پورې ما سو پرایمری سکول نه راځي چې زما په ایجنسی کې تقریبا سروې داوا د باجوړی ایجنسی کې اتیا ماشومان دا سکولونه ته نه ځي. خو دا تعداد د یو لک نه اوښتی. تاسو وایئ چې دلته سکولونه شته وربرډ دي علاقو کې سکولونه ډېر، کم وربرډ اوپنډېږي چې دي په هغه کې میجورټي علاقه هغه د باجوړ شامل دي په هغه کې
همدا شند. تعلیم لپاره د کارکوونکو ادارې الف اعلان صوبایي کوارډینیټر عمر او رکزی مشال ریډیو ته په دې اړه وویل چې د ماشومانو د سکولونو نه د بهر پاتې کېدو لویه وجه په ترهګرۍ پیښو کې د سکولونو ړنګېدل دي او بل د حکومت د تعلیم په اړه غلطي پالیسۍ دي.
نن سبا فکر دا دی چې په فاټا کې تقریبا زموږ سره آوټ آف سکول ماشومان دي دا 52% دي. که زه خبر وکړم د فاټا کې د ماشومانو تعداد 7 لک ماشومان دي د څلورو کالونو نه تر 1400 کالو هغه لکه زیاتر زمونږ فاټا سیمې خلک زیاتر په سټل تر غریبي، خو مونږ هغه خلک شمیرو چې کوم آلریډي په فاټا کې موجوده خلک دي، چې کوم ماشومان موجوده خلک دي. هغه بیا چې کله مونږ ریشو ولګول مطلب چې هغه 52% آوټ آف سکول ماشومان دي په 7 لکو کې. خو بیا دي کې زیاتر مونږ سره که ټول د پاکستان لیول خبره وکړي زمونږ کې زیاتر مطلب 78% فیمیل چایلډ زمونږ سره جنکې چې کوم دي دا آوټ آف سکول دي.
کله چې مشال ریډیو د دې مسلې د حل لپاره په پېښور کې د فاټا سیکرټریټ د ویان فضل الله نو پختل نو هغه وی چې د له شهاب الدین د شمیرې سره اتفاق نه کوي چې ګنې دومره ماشومان به له سکولونو بهر وي، او دا چې د دې مسلې د حل لپاره فاټا سیکرټریټ وړاندې هم اقدامات کړي دي او د عالمانو په ذریعه یې هم مهم چلولې چې زیات نه زیات ماشومان په سکولونو کې داخل شي. فضل الله زیاته کړه،
د دهشتګردۍ چې کوم لهر تیر شو هغه نه پس چې دی نو زمونږ د سکولونو بیرته بادکاری روانه ده او هغه ماشومان چې هغه ډېر زیات متاثر شو د جنگ د وجې هغوی به سکولونو ته نه تلل. اوس که تاسو وګورئ نو هغه انرولمنت هم د امنیت چې څنګه وزخه شوې ده نو هغې سره سره د ماشومانو د سکول ته بیرته واپسي شروع شوې ده او هغه انرولمنت هم کافي حده پورې ښه شوی دی. او که چرته کې لږ ډېر مسلې شته نو زمونږ د فاټا سیکریټریټ چې زموږ واکمن دي چارواکي دي د تعلیم شعبې سره چې کوم تعلق لرونکي خلک دي نو د هغې پوره پوره دا کوشش دی چې هلته د سکولونو آبادکاري وشي او د ماشومان چې دی هغې سکولونو ته واپس بیرته دي او هلته کې هغې خپل تعلیم
د الف اعلان ادارې په وینا چې لدی سربیره په خیبر پختونخوا کې د 25 لکو پورې ماشومان جنکې هلکان له اسکولونو بهر وو او د خیبر پختونخوا حکومت په وینا چې اوس د شمیره کې کمی راغلی ځکه چې 25 لکو پورې ماشومان په اسکولونو کې داخل کړه. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
امن، مینا او ورورولي.
پښتانه او خدایي خدمتګاري.
آیا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي؟
او د درو او گواهی د پاره د یو لښت خاورې د پاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارې دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړې پیړې پورې دا ادم تشر په بدل چې دا زم خاورې کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وکړه. مونږه دا چې تو جهاد خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچی نن به تا تعلیم چرته، نن به تا دې او ټاک چرته.
د هر څه د مشالېډو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
اوریدونکو مشالونه پروگرام کې د خدای خدمتگار باچا خان د ملګرو په اړه معلومات اورئ. نن به تاسو د غدې ملګری فضل محمود مخفي په اړه معلومات اورئ. خو اوس د سټوډیو د ګړیستن ښایي چې پېښور کې لس نیمې بجې شوې دي. د خبرنو لنډیز درته منور شاه وړاندې کوي.
تیر ورځ په پېښور کې د پښتونخوا ولسی تحریک په بلنه د قبایلي سیمو په اړه یوه لویه جرګه شوې چې پکې د مرکزی حکومت نه یادې سیمې د خیبر پښتونخوا صوبې سره د شاملولو غوښتنه شوې ده. په دې جرګه کې د قبایلي سیمو پارلماني غړو د بیلابیلو سیاسي ګوندونو استازو او د مدني ټولنې د کارکوونکو ترڅنګ یو شمېر مېرمنو په اول وار ګډون کړی و. د اسلام آباد په شمول پېښور، لاهور او کراچۍ کې سکولونه د 1 جنوري پورې بند کړی شوي دي. حکومت وایي چې دا ګام یې د یخ موسم نه د ماشومانو د بچ کېدلو لپاره پورته کړی، خو د شخصي سکولونو د اتحادیې یو مشر د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې حکومت د ځینو سکولونو د ناسم نو امنیتي انتظاماتو له وجې ټول سکولونه بند کړل. د امریکې په سینټ کې د ریپبلیکنز ګوند غړي او د سینټ د پوځي خدمتونو د کمیټې مشر جان مکین وایي اسلامي دولت وسلواله ډله منځني ختیځ نه خپل فعالیتونه د افغانستان په ګډون نورو سیمو ته غځوي او دا د اندېښنې وړ خبره ده. د صدر باراک اوباما انتظامی لیفټنن جنرال جون نیکلسن جونیور په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو لپاره د راتلونکي مشر په توګه خوښ کړی. که د امریکا سینټ منظوري ورکړي نو نیکلسن به په مارچ کې د ریټایر کېدونکي جنرال جون کیمبل پر ځای مقرر شي. د سویډن د کورونو چارو وزیر وایي هیواد یې په پام کې لري تر 80,000 پورې هغه پناه غوښتونکي له هیواده وباسي چې تیر کال سویډن ته ورغلي او د پناه غوښتنې یې رد شوي دي. سویډن ته د ورغلو پناه غوښتونکو زیاتره شمېر د افغانستان، پاکستان، عراق او شام سره تعلق لري. او نن په بنگلاديش کې د کرکټ د 19 کلونو ناکامو مرزوانانو د نړیوال کپ په لوبو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ میچ روان دی. پاکستان په چګټلې و او افغانستان ته اول بیټنګ ورکړی و چې پکې په 200 ورونو کې افغانستان 126 رنزونه جوړ کړل او ټول لوبغاړي او شو.
منور شاه درته د خبرنو لنډیز وړاندې کولو. اوس ورزو اسلام آباد ته د احمد الله نورو چنن پاکستاني ورځپاڼو په کوم موضوعاتو ادارې خبرې کړې.
جنگ ورځپاڼې خپل اداریه په اسلام آباد کې د افغانستان سفارتکار خارجه دفتر ته پر بللو لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان حکومت په باچا خان یونیورسيټي برید کې د افغانستان ځمکه په استعمالېدو په باضابطه توګه خپل احتجاج ریکارډ کړو او افغانستان څخه یې دې لړ کې د مکمل همکارۍ غوښتنه وکړه. ورځپاڼه لیکي چې دا حقیقت دی چې په دواړو ملکونو کې د ترهګرۍ پیښو له وجې ولس ځپلې کېږي. نو وخت راغلی دی چې پاکستان او افغانستان یو بل سره همکاري وکړي چې د دې سیمې نه د وسلوالو په مکمل توګه خاتمه وکړی شي. ورځپاڼه په اخیره کې لیکي چې د دې سیمې ملکونو له هم دا یاد ساتل پکار دي چې ترهګري یو مشترکه مسله ده او د دې خاتمې لپاره به ورله په ګډه سره کوششونه کول وي. دې سره سره افغانستان حکومت له هم پکار دي چې باچا خان یونیورسيټي پیښه کې ککړ خلکو ته رسیدو لپاره پاکستان سره مرسته وکړي. آج ورځپاڼه هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي چې پاکستان په دې پیښه کې ککړ خلک منطقي انجام ته رسولو لپاره د افغانستان حکومت څخه مرسته غوښتې ده او له دې وړاندې د پاکستان فوج مشر جنرال راحیل شریف د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس عبدالله عبدالله سره هم ټلیفوني خبرې کړې دي. ورځپاڼه لیکي چې افغانستان حکومت له پکار دي چې پاکستان سره مرسته وکړي او دې لړکې نړیوالې ورورولۍ سره سره امریکا له هم پکار دي چې خپل کردار ولوبوي. د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان خپل اداریا د پی آی ای د کارکونکو د احتجاج په اړه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي که څه هم د پی آی ای مالی خساره د حکومت لپاره د اندېښنې وړ خبره ده او باید د مالی خسارې ختمولو یو لار جوړ کړی شي، خو داسې ښکاري چې حکومت دغه کمپنی ذاتی مته د ورکولو معامله کې غلطه طریقه استعمالوي چې په حق لایې یو آرډیننس جاری کول دي. ورځپاڼه لیکي چې حکومت کولی شو چې د دې فیصلې کولو وړاندې یې ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې اخیستی وي، نو کېدای شي د پی آی ای د کارکوونکو لخوا راولاړ مشکل په اسانه حل شوی وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
نړیوالو رسنیو ته کتنه کوو. د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې او د واشنگتن پوسټ نه مو درته مقالې غوره کړې دي. ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه چې په انګلیسي ژبه له پاکستان خپرونې کوي، لیکلي دي چې پر پاک افغان پوله د خلکو د ناقانونه تګ راتګ مخنیوی څنګه کېدای شي. امریکایي واشنگتن پوسټ ورځپاڼې بیا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدلو د مودې د زیاتولو یا کمولو په اړه د ولسمشر باراک اوباما څرګندونې اخیستې دي. زموږ همکار هارون باچا دواړه مقالې لوستي او مهمې برخې تاسو سره هم شریکوي.
د ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې په لیکنه کې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د یو چارواکي په حواله ویل شوي چې له پاک افغان پولیس سره د افغانستان په لګېدلو سیمو کې د افغان حکومت د کمزوري رټ له کبله له هغه هېواد خلک په ناقانونه توګه پاکستان ته داخليږي. لیکنه وایي پاکستان او افغانستان 4500 کیلومتره اوږده پوله لري. پر امریکا د 2001 کال تر هغه بریدونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ د ناټو ځواکونه افغانستان ته ورغلل، پاکستان هڅه وکړه چې له افغانستان سره پر پوله خاردار تار ولګوي، خو ورباندې د ډېر لګښت راتلو له وجې دغه پروژه عملي نه کړل شوه. په پاکستان او افغانستان کې د ډیورنډ کرښې د 100 کال پوره کېدو پر موضوع هم بحثونه کیږي چې پکې د دواړو هیوادونو حکومتونو ته دغه مسلې د حل لپاره وړاندیزونه ورکول کیږي. ځینې شنونکي وایي چې پر دغه مسله باید ټول پوښتنه وکړل شي. په لیکنه کې د افغانستان د څېړنیزې ادارې د مرستیال مشر میر احمد جویندا له کوله زیاته شوې چې د ډیورنډ کرښې موضوع په افغانستان او پاکستان کې له میشتو پښتنو سره تړاو لري او دا چې هم هغوی ورته باید یوه حل ولټوي. بلخوا د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د امریکا د پوځ لوړپوړي قمندانان چې 3 میاشتې وړاندې پلانونه جوړول چې د روان کال تر پایه پورې له افغانستان خپل ټول سرتیري وباسي، دا مهال وایي چې کېدلی شي په هغه هېواد کې خپل ځواکونه تر یوې اوږدې مودې پورې پر ځای وساتي. د لیکنې تر مخه دا د امریکا د ولسمشر باراک اوباما د هغو داوو برعکس ته چې ګوندې دی د یوه نه ختمېدونکې جګړې پلوي نه کوي. لیکنه کاږي په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدا د ولسمشر اوباما د ادارې په هغه تګلاره کې د یوه غټ بدلون ښکارندوی ده چې غوښتل یې له افغانستان او عراق څخه خپل ځواکونه وباسي. لیکنه زیاتوي د امریکا په دفاع وزارت کې اوس دا خبره ډېره کېږي چې د افغانستان د پوځ او پولیسو د یوې اغېزناکې روزنې لپاره اړینه ده چې امریکایي ځواکونه کلونه کلونه په هغه هیواد کې میشت پاتې شي.
مشال رادیو د سیمه ایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه. د امریکا دفاع وزارت په افغانستان کې د ناټو امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان لپاره نوې کس ونوماو. د جنرال جان کیمبل پر ځای جنرال جان مک نیکلسن معرفي شوی دی او تمه ده چې سنا به د باور رایه ورکړي او ډېر زر به په افغانستان کې نوموړی کار پیل کړي. جنرال جان نیکلسن د افغانستان له چارو سره تر کومه حده بلد دی. په دې اړه د امریکا د دفاع وزارت د ویان څرګندونې د احمد شیبر په ریپورټ کې اورو.
په افغانستان کې د ناټو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمپل له 3 میاشتې خدمت وروسته کار پرېږدي. د امریکا ولسمشر او دفاع وزارت غواړي چې جنرال جان مک نیکلسن چې یو جګپوړی پوځي چارواکی دی د جنرال کیمپل پر ځای وټاکي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند پیټر کوک تېره شپه یوې خبري غونډې ته وویل چې جنرال نیکلسن د افغانستان په اړه ډېر معلومات لري او با تجربه سړی دی. جنرال جان مک نیکلسن په ټوله مانا یو بشپړ پوځي دی. په څو لوړو پوستونو کې کار کړی دی چې په دغو کې یو هم په افغانستان کې د ایساف او امریکایي ځواکونو د عملیاتو مسؤلیت و. د افغانستان او پاکستان د ګډې همکارۍ مسؤول و او په افغانستان او نورې نړۍ کې په بېلابېلو کچو د ځواکونو قمانده لرله. جنرال نیکلسن په 1982 کال کې د امریکا له پوځي اکاډمۍ فارغ شو. دی اوس د ترکیې په ازمیر کې د ناټو د پلیو ځواکونو قمندان دی. جنرال نیکلسن په 2006 کال کې په افغانستان کې د یو شمېر بهرنیو ځواکونو قمندان وو. بیا په 2010 کال کې د ناټو او امریکایي ځواکونو د ګډو عملیاتو مسؤول شو. تمه ده چې د امریکا مشرانو جرګه به ډېر ژر جنرال جان مک نیکلسن ته د باور رایه ورکړي. که چېرته د باور رایه ترلاسه کړه، نو د جنرال جان فرانسیس کیمپل پر ځای به چې اوس په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قمندان دی وټاکل شي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک تېره شپه په خبري غونډه کې هغه لیکنه هم ولوسته چې د امریکا دفاع وزیر اشتن کارتر د جنرال کیمپل د خدمتونو په ستاینه کې لیکلې وه. په تېرو نږدې 3 میاشتو کې جنرال کیمپل په افغانستان کې زموږ د جګپوړي قمندان په توګه له خپل ټول توانه کار اخیستی. د ده هڅې به د خپلو ځواکونو او د افغانستان د خلکو تر څنګ تل پاتې وي. تمه ده چې 85 کلن جنرال کیمپل په افغانستان کې له نږدې 1.5 کال خدمت وروسته تقاعد واخلي.
دا مشال ریڈیو دا.
له پاکستان خبریدونکو ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون لیکنه خپره کړې چې په کې راغلي سغدریزي او تاوتریخوالی د ملګرو ملتونو د منشور یا چارټر خلاف او نړیوال امنیت او سولې ته لوی ګواښ دی. دی وایي ترهګر غواړي چې نړۍ وپاروي خو د نړۍ هیوادونه باید په سړه سینه او په فکر سره د هغوی ځواب ووایي. د لیکنې مهمې برخې د پامیر ساحل ناورو.
د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې لیکلي لتاو تریخوالی ډکه سغدریزي نه یوازې د ملګرو ملتونو پر منشور برید دی بلکې دا نړیوال امنیت او سولې ته سخت ګواښ دی. بان کی مون وایي د داعش او بوکو حرام په څیر ډلو ځوان نجونې تښتولې دي، ښځې یې له حقونو بې برخې کړي دي، کلتوري ادارې او جوړښتونه یې ړنګ کړي، د مذهبونو سوله ییز اقدارو یا ارزښتونو څیره یې خرابه کړې او په نړۍ کې یې په زرګونه بېګناه خلک وژلي دي. د ملګرو ملتونو مشر وایي متشدد د سختریزي تر یو مذهب، قام یا نسل پورې محدود نه ده. د ده په خبره د دې تاوتریخوالي په ښکار شویو کې اکثریت د مسلمانانو دی. بان کی مون وایي د دې ننګونې او مسالې هواري لپاره باید ګرد نړۍ یو موټی شي او اقدام وکړي. د ده په خبره ترهګرې ډلې نه یوازې تاوتریخوالی خپروي بلکې د خپل اقدام په بدل کې یو سخت غبرګون هم غواړي. نوموړی کاږي همدا لامل دی چې نړۍ باید د سختریزۍ او ترهګرۍ پر وړاندې د سخت ردعمل پر ځای په سړه سینه او د فکر په استعمالولو اقدام وکړي. بان کی مون وایي روانه میاشت د ملګرو ملتونو عمومي شورا ته د متشدد سختریزۍ مخنیوي پلان وړاندې کړ چې د ترهګرۍ او تاوتریخوالي مخنیوي او ختمولو لپاره یوه جامع او عملي کړنلار ده. په دې پلان کې پر نړیوال، سیمه ییز او د هیوادونو پر کچ د اقداماتو کولو له اویا څخه زیاتې سپارښتنې شوې دي. بان کی مون وایي د دې پلان پنځه مهم نقطې دي. لومړی دا چې نړیواله ټولنه هر حق لري چې د ګواښ په صورت کې د ځان دفاع وکړي او د متشدد سختریزۍ لاملونو ته توجه ورکړي. دویم، د نړۍ هیوادونه اصولي مشرتابه او مؤثره ادارو ته اړتیا لري ځکه چې زهرجنې نظریې او مفکورې په خلا کې نه جوړیږي بلکې د ولسونو ځپل، ظلم، جبر، اداري فساد او بې انصافي هغه وجوهات دي چې کرکې، مزاحمت او سختریزۍ ته لار هواروي. دریم، نړۍ باید پر دې پوه شي چې د متشدد سختریزۍ مخنیوی او د بشري حقونو پرمختیا دواړه د یو بل لپاره لازم او ملزوم دي او سره یو ځای باید روان اوسي. څلورم، د وسلوالۍ پر ضد باید حکومتونه او نړۍ په جامع او ټولیزه توګه اقدامات وکړي. پنځم، د دې هر څه لپاره د ملګرو ملتونو په جریان کې ساتل اړین دي او د دې لپاره دا مهمه ده چې د ملګرو ملتونو نظام پیاوړی کړل شي. په ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه کې د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون زیاتوي د ده دا پلان د نړۍ پر هیوادونو غږ کوي چې په سمدستي توګه د سختریزۍ پر وړاندې متحد یو او پریکنده اقدام وکړي.
ډان ورځپاڼې د پاکستان په اړه د امریکا د ولسمشر باراک اوباما په وروستیو څرګندونو یو راپور خپور کړی دی. په راپور کې راغلی امریکایي ولسمشر د پخوا په پرتله په متوازنه لهجه د پاکستان په اړه خبرې کړي او د ترهګرۍ د ختمولو لپاره یې پاکستان ته ویلي چې دغه هیواد ښه فرصت په لاس کې لري سوله دې ناسوره ځان خلاص کړي. اوباما دا هم ویلي چې په پېښور کې پر سکول د برید نه پس پاکستان مناسب ګامونه پورته کړي دي. نور حال د ګل ایاس په رپورټ کې.
ډان ورځپاڼه په خپل اداریه کې لیکي چې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په روان کال کې دوه ځله د پاکستان په اړه څرګندونې کړې. ولسمشر اوباما د پارلمان ګډې غونډې ته په وینا کې په لومړي ځل په هغه هیواد کې تر لسیزو پورې د بې ثباتۍ خبره کړې وه. بیا په دویم وار یې د هند پرس ټرسټ آف انډیا خبرې جان سره د پټانکوټ د برید په اړه څرګندونې کړې وې. ورځپاڼه لیکي چې په مجموعي توګه د ولسمشر څرګندونې متوازن وي. د تیرو وختونو برعکس چې په هغه وختونو کې به له پاکستانه د نورو ګامونو غوښتنې کېدې، خو دا وار ولسمشر اوباما د خطرو او د مواقعو خبره کړې ده. په ادارې کې راغلي چې ولسمشر اوباما پاکستان ته تجویز ورکړی چې د وسلوالو ډلو پر ضد کاروایی کولی شي او خامخا یې وکړي. ښاغلي اوباما دا هم ویلي چې د پېښور په آرمي پبلک سکول د برید وروستو هغه هیواد سمه پالیسي خپله کړې ده. د دې ترڅنګ ولسمشر د پاکستان او هند د وزیر اعظمانو لخوا د خبرو اترو عمل جاري ساتلو بهیر هم ستایلی دی. ورځپاڼې لیکي چې ولسمشر اوباما په څرګندونو کې په دې خبره ډېر زور راوړي چې پاکستان سره یو موقع شته چې د ترهګرو جالو ختمولو لپاره جدي ګامونه پورته کړي. ډان لیکي دا خبره رښتیا ده، خو پوښتنه دا ده چې پاکستان به دا هر څه په خپل سر کوي. د ترهګرو جالي ختمولو لپاره اوږدمهاله ستراتیژي ضرورت دی، خو تر څو چې د ترهګرو د جالو ورانولو او ماتولو خبره ده، نو په دې کې امریکا له هم د نورو ګامونو پورته کولو ضرورت دی. په ادارې کې راغلي چې په پاکستان کې د ټولو مسلو سره سره د افغانستان په ختیځ کې د ترهګرو پټنځایونه هم یو ګواښ دی. ورځپاڼه لیکي چې امریکا باید په نورو موضوعاتو کې هم خپل اثر وکاروي او په دې کې تر ټولو مهم په افغانستان کې د روغې جوړې بهیر دی.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
او د خبرونې په دې برخه کې یو مرکه درته لرو. د جنوبي وزیرستان د سروېکۍ د امن کمیټې له مشر ولی جان محسود سره زموږ خبریال سیلاب مسعود خبرې کړې او په سر کې ترې د امن کمیټې د فعالیتونو په اړه پوښتلې دي.
2008 کول و تمام یاس تلویستم تاریخ پنده دا امن کمیټی مش جوړ کړه چې په کوم مسجد شه ظلم شری شو د کوم مسجد مشهر مړه دا پاک آرمی بنده عمله کې دلې چې دغه خلاف مش دا امن کمیټی جوړ کړه چې دغه روکتام وکړي.
په کمیټی کې څومره کسون شامل دي؟
په دا کمیټی کې و نیم سل کسون د امن په نوم شامل دي. دا د کوم په خوشه د کوم په اعتماد چاندې
حکومت او امنیتی چارواکو سره اړیکې مو څرنګ دي؟
ډېر زبردست شي دي په هر قسم سلام شو
چرچل مشکل پیش مخ تراشی کمیٹی او پاوجون بیا د یو بل ملاتړ کوي؟
بالکل همیشه کوي.
سیمتا د بیکورا قبایلانو بیرته راتګ نه دورسته حکومت خصوصا د پوځي ادارو چارواکیو په سیمه کښې د ترقۍ څه چارې کړې دي؟
سکولینه بحال دي، پرکینه جوړ دي، مارکیټینه جوړ دي، کلي ځایونه جوړ دي، کور کور ته یې برسېدلې دي او چې څه کوم غوړي هغه وخت په وخت شوې هدي او کېږي. ها
د سیمې اوسېدونکي ګیله من دي چې په سیمه کښې بمی چاودنه یا په دغې رنگ بلا چا پیش وشی پوجون بیا ډیر بے پلوا بے قصور قبالیو نسی زوروی په داسې حالاتو کښې د کمیټۍ کسون څه کردار ترسره کوي؟
چې کله واقعیت وشي د حکومت یو قانون دی پاک شه په شک او په صوبه خلک ونیوسه هغه بې ګناه ثبت شو میر امن کمیټۍ خلوص کا مو فوج ته داویلی دي چې کله په مو حمله کېږي بے ګناه خلکو ننس او چې کله ونسي د کمیټۍ په ضمانتو دخل ازو داوی خلوصوي وی.
ولی جان مسعود څو خبر شوی چې ته د کمیټۍ ستر مشر جوړ شوی یې بیا د ډېرو مرګي بریدونو سره مخامخ شوې په دا باره کښې لږ څه راته وښیه.
په مو باندې یولس وره بریدونه وشول په دا کښې څلورو بمی چودنې دي شپږ وره ټارګېټ کیلینګ او یو ور خودکش ول چې هغه په ډی ای خان شه په 2008 شه روغی خدای پاک د خپلې مهربانۍ په مطابق تسلیم کرتا عامو معاف
کړه.
ولی جان مسعود سره د سیلاب مسعود خبرې تاسو اورېدې. اورېدونکو اوس مشالونه پروګرام درته لرو. د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د مبالغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو په اړه د خپرونو په دې لړ کې نن تاسو ته د نوموړي خدایي خدمتګار عالم او ماهر تعلیم مولانا فضل محمود مخفي د ژوند په اړه معلومات درکوو. د خپرونې قربانه شاهین بنیرې او ملیحه میرزاده دي.
امن، مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه پا ریختیا جنگیلی دی؟
او دی درو او گواهی دی پارا دی یونش خاوری دی پارا دی سری سر داورت سنش کاری دو.
آیا جنگ د دې خاورې قسمت دی؟
پیړۍ پیړۍ پورې دا عدم تشدد تمدن چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی بیخي غالب.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږ دا جدوجهد خدای خدمتګارو نه وای کړی نو بچی نن به د تا تعلیم چرته و، نن به تا د اوټاک چرته و.
اوریدونکو د برصغیر د ازادۍ د ستر مبارز او عدم تشدد د مبلغ خان عبدالغفار خان د تحریک د ملګرو په اړه د خپرونو په دې لړۍ کې زه شاهین بنیرې
او زه ملیحا میرزاده تاسو ته هرکلی وایو. شاهین، په تېرو خپرونو کې مونږ د انجمن اصلاح افاغ نه او خدای خدمتګار تحریک د پیل په اړه بحث کړو. په دې بحث کې یو نوم مخې ته راځي او هغه دی د مولانا فضل محمود مخفي چې د پښتنو په سیمه د علم او شعور په خپرولو کې ډېر مهم کردار لوبولی.
او ملیحا، مولانا فضل محمود مخفي د برصغیر د خپلواکۍ د تحریک لوی مبارز، عالم، انقلابی شاعر او ماهر تعلیم و هغه په کال 1302 کې د کوز دیر په مانوګي کلي کې د نور محمد په کور کې زیږیدلی و. د هغه د ژوند د وړومبو ورځو په اړه د څېړنکار سعید ساحل ناورو.
د مخفي صاحب نیکه چې و نو هغه د څه خاندانی تنازعاتو په بنیاد باندې د باجول نه د دیر مزلي څه پخوا کې مانوګي نومېدلی دی چې هغې ته راغی او په دغه علاقه کې د هغوی ولور
په قاضي ګل سید المعروف ملا بابا باندې واده شو. دغه زنانه چې ونه دا ډېره تکړه زنانه وه. دې خپل وروڼه شیر محمد او نور محمد چې د مخفي صاحب والد صاحب وو د علم د اصول لپاره مختلفو علاقو ته ولېږل. د مخفي صاحب پلار په 1860 خوشاکي د ماڼوګي نه چې دی نو چارسدې ته شنغر ته تشریف راوړو. په دغه علاقه کې هغه د خپل علم او پوهې په برکت باندې چې دی نو په بنګلې خای صاحب باندې مشهور شو. په 1882 خوشاکي هغه په کور کې چې دی نو مخفي صاحب پیدا شو.
باچا خان په خپل کتاب زما ژوند د جدوجہد کې لیکلي دي چې مولانا فضل محمود مخفي دا غ په مذهبي او سیاسي تربيت کې ډېر مهم کردار لوبولې دي.
او هغه ځکه چې په هغه وخت کې د هندستان د ازادۍ څومره هم تحریکونه وو د هغې سره مخفي صاحب په سنسه حواله اړیکې درلودې او د هند د ازادۍ د نوموړو شخصیاتو د کار او زیار نه خبرو. په دغه اړه سعید ساحل څېړنې کړې دي. هغه وایي
د باچا خان په اصل کې د هندستان د مبارزینو سره پاشنا کولو کې او د دیوبند سره د هغوی تعلق پیمو کولو کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس و. باچا خان پخپله هم د دې خبرې اعتراف کوي چې د مولانا عبدالعزیز او مولانا فضل محمود مخفي په ذریعه باندې د شیخ الهند مولانا محمود الحسن سره چې جن زما تعلقاتو جوړ شول او د هغې په بنیاد باندې هغوی د انګریزانو خلاف په مختلفو تحریکاتو کې بیا یو فعال کردار ادا کو. باچا خان پخپله هم د دې خبرې اعتراف کوي چې زما په سیاسي روزنه او پالنه کې د مخفي صاحب ډېر لوی لاس دی ځکه چې مخفي صاحب به چېرته هم څه کتاب راوړو یا ښه رساله به راوړو لکه مولانا عبدالکلام آزاد رساله الهلال به راتله غوته یا مختلف نور یا رسایل وغیره به چې راتله نو د هغې په مضامینو به زما سره باقاعده بحث کوو مونږ دواړو پای باندې خبرې کولې. هو د دې خبرې اعتراف کوي چې مخفي صاحب د پښتو په شاعرۍ کې چې دینو بدلون راوستی دی.
شاهین دا ډیره خوندوره خبره ده چې کله په پښتنو کې د مخفي صاحب غوندې عالمان زیږیدلی دي نو یوازې دا نه چې په قومي رنځونه ځان پوهه کړی دی بلکې د هغې علاج یې هم موندلی دی. که موږ وګورو نو مخفي صاحب په پښتو ادب کې د ګل او بلبل د کیسو په ځای قومي فکرونه ځای کړل او پښتو شاعرۍ له یو تحریکي او انقلابي رنګ ورکړو.
ملیحا لیکوال او شاعر نورالامین یوسفزی وایي مخفي صاحب نه یوازې پښتو شاعرۍ له نوي فکرونه ورکړل بلکې په پښتو لیکوالانو یې نوي ادبي اصناف هم وروپیژندل. نوموړې زیاتوي
د شلمې صدۍ چې کوم رجحانات وو چې د قوم پرستۍ او د ترقي پسندۍ او د ازادۍ نو هغه هم د خدای خدمتګار تحریک سره چې کوم شاعران هغه رجحانات هم مخې ته راغلل. رجحان ساز شخصیتونه ورتل لکه د غنی خان په شان د اجمل خټک په شان یا د فضل مولانا فضل محمود مخفي چې هغه د جدید قانوني انقلابي نظم بانی وګرځېدل انکه دغه د ایډوارډ کالج طالب علم او الته په انګریزي کې شاعري کوله هغه پرې خو د خپل جبې تراغه داسې که تاسو وګورئ نو بیا نوي اصناف او افسانه بیا تکل او بیا چې کوم دینو ډراما بیا د خدای خدمتګارو عبد اکبر خان دی او خالق صاحب دی دوی ډرامې ولیکل او بیا د سټیج ډرامې رواج په پښتونخوا کې باقاعده له رواج ورکو.
د ادبی او قامی خدمتونو سره سره مولانا فضل محمود مخفي غختل چې پښتانه د علم او پوهې په کالو خسته کړي او د دغه مرام لپاره د باچا خان سره په ملګرتیا د پښتونخوا په بیلابیلو برخو کې مدرسې هم پرانستې.
ملیحا بدغاړه سیرنکار سید ساحل وایي چې مخفي صاحب د علم د خورولو لپاره د حاجی صاحب تورنګزی په مرسته د مردان په ګدر سیمه کې یوه مدرسه پرانسته. مولانا تاج محمد د دې مدرسې منتظم او مخفي صاحب پکې د مدرس په توګه د خپل عملی ژوند آغاز وکړو. نوموړی د مخفي صاحب د تعلیمي خدمتونو په اړه نور وایي.
مخفي صاحب د باچا خان مولانا عبدالعزیز او حاجی صاحب تورنګزو مولانا تاج محمد د دې ټولو په کوششونو باندې په مردان ګدر نومي علاقه کې اسلامي مدرسه چې دن وغه پرانیسته. دې ته د یو دارالعلوم حیثیت حاصل او د دې په زیر نگرانۍ کې مختلف مدارس ټول هغه بیا چلېده. مولانا تاج محمد به د دې سپرویژن کوو. مخفي صاحب او دا نور څومره شخصیات ټول دا د دې سره د معلمینو مدرسینو په حیث باندې په دغه ستونو کې کار کوو. کله چې هغوی د حاجي صاحب سره بنیر او د بنیر نه بیا مومند لکړو ته چې دی نو هجرت وکړو نو هلته هغوی قانون مدرسه جوړه کړه. د هغې نه پس بیا کله هغو افغانستان ته لاړه هلته هم خپل تعلیمي کمه خدمات چې هغو وړاندې کړو. د هغه ځای نه چې کله واپس بیا راغی نو په خال باجوړ وغیره په دې علاقو کې هم هغو قانون مدرسې جوړ کړې.
څنګه چې مو واورېدل مخفي صاحب د حاجی صاحب ترنګزی او باچا خان سره په شریکه د پښتنو په سیمه د مدرسو په شکل کې علمي مرکزونه پرانستل. دغه شان د دیر په خال سیمه کې هم دوی یوه مدرسه جوړه کړه. خوشاین ما اورېدلی دي چې د دیر نواب بیا دغه مدرسه ورانه کړې وه.
او ملیحا لکه څنګه چې اوس هم په سکولونو بریدونه کیږي، دغه شان په هغه وخت کې هم ځینې هغه مولانو او نوابانو چې د انګریز سرکار نه به مراعات اخستل، د پښتنو په خاوره د علم او پوهې د هلو ځلو سخت مخالفت کاوه. په دغه اړه نور قصه د سعید ساحل نورو.
کله باچا خان دلته راغی او مخفي صاحب چونکی د مخکې نه دلته د دیر سره تعلق لرو، د دې خلکو سره تعلقات و، نو باچا خان دې خلکو ته د مدرسې تجویز وړاندې کړو. خلکو چې بیا ها وکړو، هغې ته چې بیا ځمکه ورکړه. او دغه شان باچا خان په خپل کتاب زما ژوند او جزوجهد کې لیکي چې ما خلکو ته وویل چې مخفي صاحب راولئ چې هغه دلته ستاسو دا مدرسه مخ په وړاندې باندې بوزي. خو شهادتونه داسې هم موجود شته چې مخفي صاحب دا مدرسه جوړه کړې وه. کله چې نواب دیر ته د دې مدرسې پته ولګېده، نو نواب دیر څوک داسې حال ظلو خلاف و، او دغه شان ملاتن پولیټیکل ایجنټ سیستم او هغه نواب دیر ته یو خط ولېږو چې په دیر کې داسې صورتحال شروع دی، مخفي صاحب چې دی نو د حکومت وقت خلاف چې دی نو خلک را بیداروي. نو نواب دیر د ملاتن پولیټیکل ایجنټ په وینا باندې دغه مدرسه چې دی نو ورانه کړه. اوس یې دلته نواب دیر دور نفس بیا پسنه سسیدن کې انتی بیا یو بل مدرسه جوړه شو.
دا څومره د کار خبرې دي، خو زمون خلک ترې ډېر نه دي خبر. ښه شاهین، د مخفي صاحب د ژوند د اخیری دور په اړه راته څه وایه کنه؟
ملیحا، مخفي صاحب د ژوند په اخیری دور کې د سیاسي او تحریکي هلو ځلو نه ځانته شوی و او دیر ته ستون شوی و. ښه به دا وي چې په دغه اړه هم د څېړنکار سعید ساحل نه واورو.
مخفي صاحب په 1946 نه مخکې په اشنغر کې و، د هغې نه پس بیا د هغوی یو زومو مولانا فتورحمان چې د نواب دیر استاد و د بچو، نو هغوی هغو ته سفارت وکړو. د هغوی په وینا باندې چې دی نو نواب دیر مخفي صاحب دیر ته راوغوښتو. په دیر کې چې د نواب دیر کومه سرکاري سکول و، نو په هغې کې هغه هیډ مدرس مقرر کړو. سموده مخفي صاحب دغلته و، او د هغې نه بیا لږې ورځې پس په 28 مئی 1947 کې هغو په دیر کې وفات شو. او د دیر نه بیا هغوی خپل ابایي کلی ماڼوګي ته مرګري ته راوړی شو، او هم هلته په خپل ابایي قبرستان کې هغو ښخ کړی شو. او مزار هم موجود تا کدبه کې هم لګېدلی، او دغه تاریخ هم لیکته. او په 28 مئی 1947 د هغو مرګ دغه تاریخ کې د صحیح نیټه ده. دین علاوه چې څومره نیټې دي نو دا غلطې دي.
قدر منو اوریدونکو، هم له دغه سره زموږ د نن د خبرونه وخت پای ته رسی.
پر روانه خبرونه کې بعد خدای خدمتګارو د کار او زیار پاړه د نور معلوماتو سره راځو. تر هغه د الله پامان.
اے وخت بیر تر شاه گایا احمد خان یا میرویس خان موسیقی چننگ پوتن اکری داسی زوان موسیقی بشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی بشاند خوشحال خان یا بادشاہ خان موسیقی چ بیرغ دا سازی کری په هیواد یا پورته چ بیرغ دا سازی کری په هیواد بیا داسې یو بادشاہ لکه موسیقی بیا یا احمد خان یا میرویس خان موسیقی اے وقت بیر تر شاہ یو افغان موسیقی بیا یا احمد خان یا میرویس خاموسی گوا دایا احمد خان یا میرویس خاموسی گوا